کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. نن یک شنبه د 1400 ویل مریض کال د حمل د میاشتې 15 او د 2013 میلادي کال د مارچ 25 نیټه ده. د روانې خبرونه دوهمه نیمایي د نور بستې او نیزي خبرونه ته ځانګړې شوې چې هغه به د خبرونه په دوهمه برخه کې حدیث پردیس تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس ری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا وایان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کیږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي.
این کنفرانس بین دولت ها است و روی برنامه های دولت افغانستان باز تاکید حمایوی میکنند و همچنان اعلان مجدد میکنند که در خصوصا در رابطه با پروسه صلح افغانستان.
د تاهیری په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوه ورځنۍ کنفرانس سبا پرانستل شي او په هغه کې به د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په چوره ورسوالۍ کې تیره شپه د نښتو په ترڅ کې نه وسلوال طالبان او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي او یولس وسلوال طالبان او د ملي اردو و سرتیری ټپیان شوي دي. د چوره ولسوال امین الله خالقي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې شمېر شاوخوا 150 تنو ته رسېده تیره شپه د دغې ولسوالۍ په قلعه راغ سیمه کې د ملي اردو پر امنیتي پوستې ډلهیز برید وکړ. نوموړی وایي افغان سرتیرو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه شاتم بولی او د وسلوالو طالبانو دوه جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. خاغلی خالقی د غراز ویل چې تیر ورځ په دې ولسوالۍ کې د پولیسو پر حمله ټانک د سړک غاړې مین چاودنه وشو چې په نتیجه کې یوازې څو پولیس ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه اوبه تر اوسه سمې نه دي کنټرول شوي. د دې وزارت یو چارواکي آصف غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې اصلي علت په غیر قانوني توګه له ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ده. هغه وویل چې د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره د اوبو د زیاتولو او هم په مصنوعي ډول د ځمکې لاندې اوبو ته د اوبو ورتېرولو پروژې پیل کړې دي. عظیمي دغه راز وویل چې په کابل کې د اوبو ډنډونو جوړولو لپاره هم هڅې ګړندې شوي او د شاو عروس بند په جوړېدو سره به دغه ستونزه تر ډېره هواره شي. د دغه بند د جوړېدو کار په سلو کې اتیا مخته تللی چې په کابل کې به د 1.5 میلیون خلکو د اوبو ستونزه هواره کړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په پای لوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 18 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي یې د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. په جنوري کې په غیر حکومتي فریډم هاوس مسج په واشنګټن کې دیره ده. په ګازو بډای ترکمنستان کې د سیاسي او مدني ازادۍ ول نظر او بخې په غازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ ول نظر د نړۍ په 200 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. د ترکمنستان پارلمان د 125 څوکیو لپاره 240 تنه کاندید دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونه زره کسانو پرون هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضیه غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یو وسله والو لورې په ډزو ووژل شول. اعتراض کوونکي ښوونځي ته په نږدې پارک راغونډ شوي وو او غوښتنه یې کوله چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنګټن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره ماش ته ښایي زرګونه کسان ورغلي وو او په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو د وسله والو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. د فبروري په 14مه د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو 19 کلن زده کوونکي د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړې او 19 تنه یې ووژل. هغو زده کوونکو چې په پارکلند کې له دې حملې ژوندي پاتې شوي پر امریکایانو غږ کړی چې لاریونونه وکړي. د پاریس په ایفل برج، د لندن په بیګ بان، د موسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تېره شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلېدو ته واړوي. د مځکې ساعت په نوم په دې ډول اقلیمي بدلون ته د خلکو د پام اړولو هڅه لومړی پله په 2005 میلادي کال کې په استرالیا کې وشوه. اوس د نړۍ په 100 هېوادونو کې د شپې په 8:30 د یو ساعت لپاره برېښنا پرچاو کېږي. د برېښنا په قطع کولو اقلیمي بدلون ته د خلکو پام اړوونکي وایي دا کار د اقلیمي بدلون لپاره تر ټولو د ستر حرکت یوه برخه ده. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 4 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1956 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د سیمه او نړۍ کو او کورنی مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کواړي. دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د تاشکند کانفرنس ته په اشاره سره چې سبا به پیل شي وایي دغه ډول کانفرنسونه د تروریزم په ملاتړو هیوادونو د فشار په برخه کې ګټور تمامېدای شي.
شور از این پس با تدویر تین کانفرانس های سر کشورهایی که میخواین اخلال خود در پروسه صلح افغانستان وارد کنن هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اضرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنن فشار زیادتر میشه.
د دې شورا ویان سید احسان طاهری و. په همدې اړه د سولیز بدلون ټولنې مشر فاروق اعظم سره هم غږېدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه یاځي نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی.
د کابل پرلت کوونکی وای سره لدی چې تیر مخامې په خیمه د حمله لامل یو تن وژل شو یو شمیر نور ټپیان شول. لدی روسه به هم خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
زمونږ پرلت زمونږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي ټکنی کولای.
د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ له تازه حاله هم خبر شي. د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي همدا اوس جریان لري. د سیمې په مسایلو کې به واوري چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو د ورځې تر 1 دوام لري. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د دې مطلب په سرګندولو سره وایي د ازبکستان په شان د کانفرنسونو جوړیدل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیاتوي. د دغه شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د امریکا په ګډون د افغانستان د یو شمېر متحدو هیوادونو غړي هم ګډون کوي. محمد واسیل وصال په دې اړه نور جزئیات راټول کړي. هم د اوس سره په استډیو کې د وصال صاحب هرکلی او خراغلاس مهرباني.
من اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز او نړیوال اجماع تر څنګ د افغان حکومت د سولې په طرحې بحث او خبرې کیږي. د دې شورا ویان سید سنتایری نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغې ناستې ګډونوال به د سولې د موضوعاتو په خوا کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې په لارو چارو هم وغږیږي. ښاغلی طاهری وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان پاس تازه توپ د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي. د ولس مشر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کوي. د سولې د عالي شورا له دارالانشا او یو شمېر نور دولتي چارواکي به هم ګډون ولري. د داشن کنفرانسونو په جوړېدو سره په هغو هیوادونو چې غواړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سولې بهیر کې خنډونه جوړ کړي فشارونه پرې زیاتېږي. د ښاغلي تایری په خبره دغه ناسته د کابل پروسې له دوهمې ناستې وروسته ترسره کیږي چې پکې طالبانو ته د افغان ولسمشر په وړاندیزونو هم بحث کیږي. د ازبکستان پایتخت تاشکند به سبا او بل سبا یعنی دوشنبه او سه شنبه به د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه وي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو، روسیې، چین، اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان بس په کابل کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو ور بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وشي. د سولې د عالي شورا د ویان په خبره اکرام صاحب چې دغه ناسته د دولتونو ترمنځ ده نو طالبان پکې ګډون نه کوي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. کور ودان درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا تاشکند په غونډه کې ګډون وکړي. سره لدی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د تاشکند غونډې ته خوشبيني خودلې، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د تاشکند غونډې ته ډیر خوشبينه نه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو افغان کارپوه د سولې ایز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم سره په همدې اړه مرکه کړو. په سر کې تری پوښتلی چې په څه دلیل د تاشکند غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نشي کولای؟ نو موږ وایو
زه غونډې خو ډېرې ښې دي، په تر هېڅ خو ښه دي، او د دې خبرې ثبوت دی چې دا یعنی د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا نه شي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ټرمپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم، او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه کې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلې نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، د هغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب ورسره مخ دی د هغه هم هغه ته ادرس، مثلا هغوی وایي چې موږ ته دفتر تاسو ولې نه پرېږدي، دفتر خلاص کړي، او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات ته هر چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې
وړاندیز داسې شوی دی چې تر اوسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کشیږ دراسه کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړي کار چیرې غواړي خو راسه ته وسله کشیږ او جنگ بند که ته را تسلیم شه. تقریبا داسې دی، یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره هم ونه کړه چې هغه به څه کېږي، یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېدی دي
اشاره نه درسته. ډاکټر صاحب بخی، ورسی پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته به معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو، چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شوه او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملی کېدل یا دې ته او عملی طرحه څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي کنه. هغه دا دی چې که طالبان او د دوی حکومت ته پیشنهاد نه مني نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو کمه چې طالب د سره نه کړي خو یو مشکل دی، ځکه چې د حکومت تاسو اشرف غنی خبره اورېدلې چې د طالبان د مشروطه حکومت پایس ومنلو موږ بیا په اړ دی قید شرط وسره کښینو، هغوی دا حکومت د نه مني مشروع، یا مثلا دا حکومت بیا حاضر نه دی چې طالبان په حیث د مقاومت ومني. نو په دې ترتیب بیا د لارې دا ده چې درېمګړي پیدا چې په وطن کې خلکو باندې اعتماد وکړي او منځګړي څوک وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم چې زموږ همکار محمد حدیث پر دې سور سره مرکه کوله.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل پرلت تنظیمون کې وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو لوري شوې ده. دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي، له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي، او له حکومت غوړي چې د یادې حملې په اړه پلټنی وکړي او په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. دغه بمی حمله تیر ماخام نه وخته د پرلت په دی خیمه باندې وشو، چرته چې د خیمه د کابل د خار په وسنده کې وحل شوې ده، او لامل یو پرلت کون کې وجل شو. د دې ترڅنګ لکتر لګ شپګ نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ وایي چې د پرلت په خیمه د حمله د سرنګوالي په اړه پلټنی پیل شوی او له غفلت کون کو سره به قانوني چلند وشي. په دې اړه رحمت افغان جزئیات راټول کړم د اوس سره په سټډیو کې. د افغان سیب ستړی مشي مهرباني صد دی نور په په دې مسله کې.
من نکران سپتا سوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خبر پرلت تنظیمون کې وای دوی خپل قانوني مبارزه ته دوام ورکوي. دا ډول نازوان مردانه حمله د دوی غږ نشي ټکنې کولای، بلکې د دوی پوینه لای غختلې کوي. د تنظیمون کله ډلې عمل څړول د یکشنبه پورې ازادي راډیو ته ول دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو له لوري شوې ده.
دا مغه خلک چې دلاره بر افغان یواله نشي غملم مستقیما پاکستان او د پاکستان تالیسس پنجاب استابلیشمنت ISI او د دوی هغه حلقه بغوش غلامان چې هر وخت د ملت دی وور او وینو په ټغر کې نه ولر. زمونږ پرلات زمونږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي چکنه کولای.
تیر ماخام شاو خوش بګریمه بجید کابل د حضور چمن پسمه کې د کابل پرل ترڅنګ 14 وشو چې اعتراض کوونکې پکې یو اعتراض کوونکې پکې وژل سول او څوار لسنو ټپیان سول. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پرل تو چې د پښتنو بلوڅو هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ ګرځنګ په ملاتړ یې پیل کړی وو. د پرل بل تنظیمون کې اباسین بریالوی چې د دوی حرکت مدني د ظلم خلاف دی او دښمنان وډار سول چې د پرلت خیمه په فکری مرکز بدلیدونکې د نوزکه و نزغمله او حمله پرې وکړه. هغه لای بریال زیاتوي چې خپل مدني حرکتونه په پراخ کړي، لکه کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي.
دا یو د مبارزې یو ملي حرکت دی. مونږ به دوام ورکوو، اما مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایتو کې پراخ کړو، مونږ به په وفور خلک راوباسو. موږ په ولایاتو کې غونډې کوو. دا خیمې په ډېرو ورځو کې ودرېږي، پرلت به دوام کوي. په نورو ولایاتو کې پرلتونه وال کېږي او موږ دې ته ژمن یو.
نوموړي د پرلت د خیمې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پرې بولي او ټینګار کوي چې په راتلونکي کې د دوی د مدني حرکتونو امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه کې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوې دي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
موږ حتمې بررسي ورغلی دی، خپله بررسي کړې دی. زموږ کشي اورګانو په دې مورد کې حالت توجیب شوی دی، لاړ دی چې په دې مورد کې پلټنې وکړي او مسؤلین معلوم کړي، چا چې غفلت کړی دی معلوم کړي، چا چې پیرن کړی، او دوی نه هم د دوی څوک مسؤلین دي هلته د دې نه مخته وشي. اوس د حوزې مربوطه نه موږ خپل تحقیقات شروع کړي دي چې په دې مورد کې دوی چا غفلت کړي، انشاءالله خپل سزا وګوري.
ښاغلی امین ذاتوي، مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق دی او امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت خوندي کړي. د کابل امنیت قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام باید خلک حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي څو امنیت وساتل شي. بل اکرم صاحب،
افغان صاحب، اصلا دغه کوم پرلت چې په کابل کې پیل شوی دی، د دې اعتراض کوونکو اصلي غوښتنې څه دي؟ او بل تر ټولو مهمه مسله چې لکه څنګه چې سمو د مخ کې په خیبر پښتونخوا کې ورته پرلتونه پیل شوی وو، دوی هم لاغوی سره کوم ورتهوالی لري یا د هغوی د حقوقو په اړه دلته د اعتراض پیل کړی کسان؟
بلې، دا پرلت د په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د غوښتنو په ملاتړ په کابل کې پیل سو. خو کله چې پیل سول، خیمه ویل خیمه کې خلک راټول سول، یعنی هغه هدف نورم پراخ سول. دینه سربې سربیره چې په پاکستان کې د پښتنو د حق حقوقونو د غوښتنو په اړه ملاتړ وکړو، په کابل کې هم یو ډول نور اهداف تعقیب کړل. هغه په همدې پرلت کې دوی مدني فعالان چې تر ډیره ځوان تعلیم یافته کسان پکې شامل دي، د وسله والو طالبانو غواړي چې صلح وکړي، د افغانستان د حکومت هغه د سولې چې کوم وړاندیز دی ته لبای کوي، همدارنګه خپل مدني حرکتونه د طالبانو غواړي چې شروع کړي او له جنګ نه لاس واخلي، همدارنګه د حکومت کې د فساد د مخنیوي لپاره نور ورته نور اهداف هم تعقیبوي چې بالاخره له بده مرغه چا ونه سو زغملی او تېره شپه ورباندې حمله وسوه.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل د پرلت تنظیمونکي وایي چې د دوی دغه پرلت به لا پسې پراخه شي. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې محمد واصل وسال وړاندې کوي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو خصوصي ټولنه وایي په تیرو دوو میاشتو کې د مالوچو شاوخوا شل کارخانې بند شوې دي. د دغې اتحادیې رئیس رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانې هغه مهال له سقوط سره مخ شوې چې پاکستان ته د پنبې صادرات بند شول. د نوموړي په خبره دغه موضوع لا تروسه د ډیپلوماټیکو لارو نه ده هواره شوې چې له امله یې هره ورځ فابریکه لرونکو ته لسګونه زره ډالر زیان اوړي. د ښاغلي حاجی اغا د معلوماتو له مخې دغه کارخانې په هلمند، کندهار، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي. یو شمېر افغان سوداګر په انتقاد سره وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې مالونه د حامد کرزي وایي ډګر په ګمرک کې بند پاتې دي. دغه سوداګر چې شمېر یې 150 کسان تر رسیدګي ګواښ کوي چې که د دوی ستونزه ژر تر ژره هواره نشي نو په لاریون به لاس پورې کړي. د دغه سوداګرو د استازي داود عثماني په خبره په دغه مالونو کې د تنباکو محصولات شامل دي. خو د افغانستان د مالي وزارت د ګمرکونو یو مکتوب چې ازادي راډیو ته رسیدلی پکې راغلی چې د تنباکو په محصولاتو کې باید د خطرونو تصویري او تحریري علائم په رسمي ژبه حق شوی وي چې د دغه علائمو نه موجودیت له امله دغه محصولاتو ته د دخول اجازه نه ورکول کیږي. خو دغه سوداګر وایي چې په محصولاتو کې د خطر علائم په انګلیسي ژبه حق شوی دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره په 1440 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیم منی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 2000 او یو لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1400 افغانۍ.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. اقتصادي خبرونه مو له واصل وسال واوریدل. اوس هم یو سیمه ایزه مسله. نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. اوس سره د پراګ ل سټډیو وا په لیکه کې ده، د پراګ په سټډیو کې ده. نوري صاحب هرکلی او خره غلاس. که پایلې لدینه کوچی څومره کاندیدانو دغه انتخابات ته ځانونه کاندید کړي دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 اتیا کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو لویو ګوندونو غړي دي، خو په دې کې ځینې خپلواک کاندیدان هم شته. خو ټول کاندیدان ولسمشر قربان کلی بردي محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی 16 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې اشقابات ته نږدې له یوې سیمې څخه بیا ځان پارلمان ته کاندید کړی دی. ډیر کتونکي نوموړی د خپل پلار یا د اوسنی ولسمشر قربان بلی محمدوف ځاینیونکی ګڼي. بلې،
تاسو دغه موضوع تعقیب کړی ده؟ مسه فکر کوئ چې دغه انتخابات به شفاف او عادلانه وي؟
که د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته زیر شو، لویدیز څارونکو ډلو هیڅ یو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي او ښایي نننی انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخامخ وي. په جنوري کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسې چې په واشنگټن کې ډیره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل کړ. البته د ترکمنستان ولسمشر قربان بردي محمدوف د تیر فبروري په میاشت کې هم د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې په سلو کې د ونوي رایو په ګټلو سره د جمهوریت ریاست یو بل درې کلنه دوره د ځان لپاره ډاډ منه کړه. البته یو موضوع چې دغه انتخاباتو کې ډیر پام هغه تاړول کی ویل کیږي چې خید بدیر محمدوف زوی سردار محمدوف ته دغه انتخابات یو لار پرانیزي چې وکول شي په راتلونکي کې د خپل پلار ځای ونیسي. په اوسنی وخت کې د پارلمان مشرش یو شپېته کلنه ده. داسې ویل کیږي چې که چیرې هغه د پارلمان له مشرتابه لرې شي یا په خپل استعفا ورکړي نو ممکن سردار محمدوف د هغه ځای ونیسي. او کله چې سردار محمدوف د پارلمان مشر ټاکل کیږي نو د جمهوری ریاست څوکۍ ته نور هم ورنږدې کیږي.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مو مخکې ویل، د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پایلو به جریان لري او ټاس چې ویسټ انډیز ګټلې خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. تر دې دمه په شپږو اورونو کې 14 منډې کړې او یو وکټ چې هغه کریس ګیل د مجیب زدران په بال باندې اوټ شوی دی. اوس هم یو ولایتي مسله ده. ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نامنۍ له امله بې ځای شوي ښوونځي به بیرته خپل سیمو ته انتقال کړي. پاړی شاه محمود شینواری دا رپورټ راستوله.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری د شمې پورز د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل هغه ښوونځي چې د نامنې له امله نور سیمو ته انتقال شوي وو او من شوو سیمو ته به بیرته خپل ښوونځي ور انتقال کړي.
موږ کوښښ کوو چې هغه ښوونځي سکال کې چیرته هغه سیمې چې ناامن وي په امن کې شوي دي. اکثریت سیمې زموږ بیرته خلک بیرته ستانه شوي خپل سیمو ته تللي او غواړو چې هغه ښوونځي بیرته خپل سیمو کې فعال.
د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وویل په ننګرهار کې اوس هم په سلګونو داسې ښوونځي شته چې سرپرانه لري. د ویل چې د دې سوزې حل د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی او په دې برخه کې له مرکزی حکومت او شتمنو خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ د سرپناه د نر د لودلو یو غټه ستونزه په پوهنه کې لرو. شاوخوا 1500 ښوونځي موږ داسې دي چې هغه سرپناه نه لري. د شنه اسمان لاندې باران او لمر ته ناست زموږ هلال ټول هیوادوالو څخه دا ده چې د دغه ښوونځي او د دغه ماشومانو ته د سرپناه پیدا کولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
په دې غونډه کې د ننګرهار والی محمد غلام منګل ویل هغه ښوونځي چې تیر کال د نامنې له امله تړل شوي وو زیاته برخه بیرته فعال شوي او په روان تعلیمي کال کې به د پاتې 12 ښوونځیو د بیا فعالولو هڅه وکړي.
12 کال شو ښوونځیو په پرانستنه کې به ان شاء الله لکه څنګه چې نور ښوونځي پرانستل شول په کوټ کې په چین کې په خوګړیو کې هغه ولسو منطقي چې متضرر شوی وي ان شاء الله په دې تعلیمي کال کې به د دغه ښوونځیو د تړلو ښوونځیو د پرانستنې لپاره به ان شاء الله په جدیت سره یو ځای لري سرکار کوو.
د تعلیمي کال په دې پرانستغونډه کې د ننګرهار د معرف ریاست لوري د پوهنې د مالی ملاتړ په هدف د مرستې صندوق هم پرانستل شو. د معرف ریاست د معلوماتو له مخې د دغه صندوق له لارې چې کومې مرستې راټولېږي د یوه شفاف میکانیزم له لارې به د ښوونځیو د سرپناه په جوړولو مصرف شي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له شاه محمود شینواری مننه. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه اورو چې اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي ډول په دې اړه په تاشکند کې د جوړیدونکو غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، سبا د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان د سولې ناسته جوړیږي. د سر مقاله لیکونکو باور دا ډیره مهمه ده ځکه د افغانستان د سولې د موضوع، سیمه ییزې همکارۍ او د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه پکې خبرې کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان بدې ورځې تیروي، د جګړې لمن مخ په پراخېدو ده او طالبان ادعا لري چې د کابل تر دروازو را رسیدلي دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې په دغه جوړیدونکو غونډه کې به ګډون وکړي که څنګه، خو له نظره یې دا شان غونډې هغه مهال ګټورې ثابتېدای شي چې د ښکېلو ټولو غاړو استازي پکې ګډون ولري. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د دغې غونډې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي دوی په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او له همدې امله د افغانستان په اړه په دې مهم کنفرانس کې ګډون کوي. په مطلب کې راغلي په ناسته کې به ټوله هڅه دا وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او امنیت شورا د مخکنیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لار هواره شي. مسجد لیکلي په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګرینی او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمنی، ایټالیا، ترکیې، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالب مشران د افغانستان د خلکو په خاطر چې هره ورځ وژل کیږي د دې بې معنا تباه کوونکې جګړې په ختمولو فکر وکړي او خپلو مقصدونو ته د رسیدو لپاره دې د بدیلو لارو د غوره کولو اخلاقي شجاعت ولري. په مطلب کې دا هم راغلي چې طالبانو ته د جنگ د دوام لپاره استدلال سخت دی او شاید همدا وجه وي چې په دې اړه له خبرو کولو تیښته کوي.
اجمل تورمان او چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه، وخت 2:12 شوي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، ورپسې نور بست اونیزه خبرونه حدیث پردیس پر مخ وړي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د اورزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې تېره شپه د بریدونو او نښتو په ترڅ کې نه وسلوال طالبان او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوي او یولس وسلوال طالبان او د ملي اردو و سرتېری ټپیان شوي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویویل چې دغه اوبه تر اوسه سمې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په ترڅ کې نن لوبه روانه ده. ویست انډیز بیټنګ کوي او تر اوسه په وم اور کې د یو لوبغاړي په سوځولو سره د افغانستان لپاره 13 منډې کړې دي. مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه چوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف ته وفادار ښکاري. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زره کسانو پرون هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسلوالو لوري په ډزو وژل شول. د پاریس په ایفل برج، د لندن په بیګ باند، د موسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تېره شپه برېښنا په دې هدف قطع شو چې د خلکو پام د اقلیم بدلېدو ته واړوي. او د ایروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربستې شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې خبرونه د نیم ساعت په مخه درته. زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زمونږ د نن ورځې ملمنه مدني فعاله لیلا جعفری ده چې زمونږ بلنه منلې او راسره په استودیو کې ده. همدارس خبرونه نننې موضوع مو ده چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نور بس یا شکست سکوت ونې خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. کولای شي دغه خبرونه سره تماس ونیسي او په هر برخه کې چې دوی لسون سره مخامخ وي په عدلي او قضایي ارګانونو کې لمونږ سره د تماس ونیسي، عدالت ته د رسیدو هم درس. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په دې وروستیو کې د صحرایي محکمو موضوع هم جدي و چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دې مسلې ته اشاره درلوده او په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. او دای ویلي چې دغه محکمې د دې ګراف پورته شوی. په دې رابطه نن غږیږو د خبرونې شمیرې مودي چې کولای شي تاسو سره تماس ونیسئ 0 و 2 5 5 0 9 9 40 15 30. جعفری صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر.
جعفری صاحب در ابتدا میخواستم در رابطه در کل در موضوع خشونت علیه زن و بعدا در رابطه با محاکم صحرایی و دسترسی به عدالت در می رابطه صحبت های داشته باشم. بفرمایید در اول مقدمه اگر داشته باشین بس بعدا میریم به سوال.
بسیار تشکر. من اول خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت تمام همکاران تکنیکیتون و تمام و سلام های گرم خود را به تمام مردم عزیزم در سر تا سر افغانستان سلام عرض میکنم. تشکر از دعوتتون و اجازه میخواهیم که بیایم بحث خود خشونت را تعریف کنیم که اصلا خشونت یعنی چی؟ در قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست و همچنین قانون منع خشونت علیه زنان، خود کلمه خشونت هر نوع رفتار یا اعمال و حرکاتی که از لحاظ روحی، روانی، جسمی و حقوقی به فردی، به انسان آسیب میزند او را ما خشونت تلقی میکنیم. و در قانون منع خشونت علیه زنان 22 ماده هست که اونجا گفته شده، از جمله بحث بد دادن، ازدواج اجباری، اجبار کردن زنان به اینکه مواد مخدر استفاده کنن، اجبار کردن اینها به خودفروشی و تنفروشی، لت و کوب، گوش و بینی بریدن، ناسزا گفتن، اینها را از ارث خودش محروم کردن، جلوگیری کنه از تعلیم و تعلم از به ممی آموختن علم برای ازی، اینها از جمله مواردی هست، از او 22 ماده هست که خشونت علیه زنان پنداشته میشه در قوانین نافذه افغانستان.
بله خانم جعفری، در رابطه با ارگان های عدلی و قضایی یا می تمام مشکلات را که شما گفته، اگر وقت اتفاق می افته در یک جامعه و بالخصوص با زنا، معمولا باید ارگان های عدلی و قضایی هستند که بر رسیدگی شود. کمیسیون حقوق بشر گزارش شما داشتیم که در رابطه به محاکم صحرایی اگر قامر دادن که نسبت به سال گذشته در او افزایش نشان می دادن، در این رابطه اگر صحبت بکنین که واقعا این مسئله چقدر قابل نگرانی است و دلایل عمدهش چی است که آیا شما نبود اینمی ارگان های عدلی و قضایی و یا کمکاری، دلایل عمده چی بوده میتونه که بالاخره به این شکل به عدالت اگر کسی میخواد که برسه به صورت میگیره؟
من به عنوان یک زن افغان و زنی که برای زن افغانستان دادخواهی کردیم، اول برای انسانیت و خاص برای زن افغانستان، مواردی رو که ما از نزدیک شاهد هستیم، ما زنانی رو شاهد هستیم که بنا به مو عرف ها و سنت های ناپسند یا ناآگاهی قانونی، اینها به محاکم هم دسترسی ندارن، هم رفته نمیتونن، میان با ما شریک میکنن. از دورترین ولایت افغانستان کسانی که از فضای اجتماعی میتونن استفاده کنن، اونها با ما در تماس هستن. میخوام میره بگم که اولین عامل این هست که افغانستان کشور در حال جنگ است. در خیلی از موارد و مکانها، قریه‌ها و ولسوالی‌ها که بحث من محکمه صحرایی با این کلمه کاملا مخالف هستم، ما این نوعی خودسری، نوعی تفسیر نادرست از اسلام، نوعی رفتار ضد انسانی و ضد بشری می دانیم که در تصمیم گیری های مردانه، این رقم تصمیم گیری می شه در جلسات و شوراهای مردانه که می آین زن را برای از او نام محکمه می ده، این کاملا منتفی است. محکمه ما به جایی می گیم که اول کسی که می آید در صدر فتوا می شینه، او باید از لحاظ اسلامی و علمی ای عالم بوده باشه و بعد محکمه همیشه بر اساس اسناد میایه فیصله میکنه و بعد ما فعلا در قوانین افغانستان بحث سنگسار رو در قانون ما نیست. ما بحث به اصطلاح اعدام هست، بحث مجازات که زندانی بکشن جریمه پرداخت بکنن، ولی بحث سنگسار در اخیر قرن 21 منتفی هست. پس لذا میتونیم اصلا روی از این چلیپا بکشیم که به عنوان این خودسری هایی که مردان میکنن، رفتار ضد انسانی که بر علیه زنان میکنن را این نامه محکمه به این همیدیم. یک دوون موارد، خیلی وقتها شده که زنان هیچ جرمی را نداشتن اما بنا به اختلاف سلیقه هایی که وجود داشته، مرد یک خانومی را میخواسته اما او خانوم او را نخواسته، یا زور سالارا هست میخواین با زور تفنگ و به اجبار خانوم را به نکاح خود در بیاره، او خانوم او را نمیخواید، یا بعضن شده اختلافات خانوادگی از درون یک خانه میان تهمت و بهتان میزنن به زنی که میگه ای ارتباط نامشروع داشته با مرد دیگه ای مثل ولسوالی چاهآب ولایت تخار که در آخرین اواخر سال 96 مشاهده اسو بودیم. تعدادی از مردان فامیل خانم بودن و به بهتان بستن که ای با یک مرد دیگر روابط نامشروع داشته در حالی که میگه ای شوهر داشته. اما او تصویر وحشتناک ما و شما دیدیم اون مرد کجا بود، اون مردی که رابطه نامشروع برقرار کرده بود و دیدیم که یک تصمیم مردانه بود. این مردای فامیل نشستن فیصله کردن و این زن را به او وضعیت رساندن و میتونیم مثال زنده از این را در خیلی جاها داشته باشیم. دینمی ولسوالی حکومت حاکم بود، ولسوال داشت، اینمی ولایت تخار ریاست امور زنان داره، اما متاسفانه وقتی یک حکومت نظارت نداره، کار کرده واقعی نداره، یک دوی دیگه هنوز و سنت ها حاکم هست و کسی دست اینمی زن را نگرفت، کمک نکرد، حمایت نکرد، نه مردان نه زنان، که حتی اقل اینمی تهمت وجود داره بریم در محکمه مراجعه کنیم. یعنی و متاسفانه هنوز... معذرت میخواییم دستگاه قضای ما هم امروز خوشنام نیست، محاکم ما هم متاسفانه
به همین موضوع اشاره میکردم.
بله.
یعنی در بعضی موارد اگر همین ارگان های عدلی و قضایی گپ از وقتی که از سنت ها گفته میشه تعامل دارن و به یک شکل خودگذری میکنن، چی فکر میکنین؟ یا ای که حداقل نمیتونن که در اوج عدالت تامین شوه، مشکل در چی است؟
خودگذری منظورتان در مورد کی؟
هدف می است که بعضی اوقات است در جامعه ما شما وقتی سنت ها حاکم است یا هم تن میتن به او سنت ها که وجود داره.
بله. 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 اینمی خانم سریا در ولایت تخار، ما اینمی را آخرش گپ اینمی بود که اینمی خانم میخواید امو مردایی را که با این رفتار توخش آمیز را انجام داده ای ببخشه اونها را، در صورت که اونها بازداشت شده بودن، اینها باید محکمه شد طبق قانون من خشونت علیه زنان افغانستان، ولی حاکم بودن اون مسنت ها به گفته شما و ما میدانیم که او زن از لحاظ روحی روانی تحت فشار قرار گرفت که باید رضایت بده که مردا بندی نشوه، یعنی که تو دیگه آبروی ما را بردی. اینمی میشه که بله، چون زن اول ما میدانیم اونمو زن از خانه خود و از قوم خود توسط مردان که هیچ حتی توسط زنان قوم خود حمایت نشد که بیا بریم خیر تو حق تا باید بگیری، این مردها که رفتار توخوشامیز را انجام دادن مجازات شوند تا دیگر هیچ مردی با هیچ زن دیگه ای کار نکنن. ولی این زن میبینه که هیچ کسی رو کمک نمیکنه، از سوی دیگه خیلی اعتماد به نهادهای قضایی نداره متاسفانه، نهادهای عدلی و قضایی، و حتی ما میبینیم اختلاف سلیقه برخورد جنسیتی را در متاسفانه در دستگاه عدلی قضایی افغانستان هم ما در مقابل زنان شاهد بودیم که زنها رو ناامید میکنه، زنها بیشتر تن میدن به اون مصلحت‌های مردانه در اون قومی یا شوراهای مردانه که در فامیلشان گرفته میشه، و اینمی باعث شده که امروز اینمی خودسری‌ها، اینمی تصمیم‌های مردانه، اینمی سنگسارهایی که توسط یک مشت عالم نمای بی سواد افزایش پیدا بکنه. و متاسفانه ما دیدیم در خیلی از نقاط افغانستان در سال 96 اعمال خشونت آمیز بر علیه زنان به نام اسلام، به نام محکمه صحرایی اجرا شد متاسفانه.
بله، مسئله اعتماد نهادهای عدلی و قضایی را گفتین، برازی یک بحث است که سوالات دلیل رابطه و شکایت هم وجود داره، پس پر میگردیم. قدرمون آوریدون که اصلی اولند دمه اخلو لدمی و روست هست ساسو تماسون هم را اخلو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړی مشه 0 و 22 15 50 0 و 9 9 40 50 30 40 د اړیکو شمیره مودی تاسو هم کولی شئ را سره تماس ونیسئ د خبرونې د موضوع په اړه. یو اوریدونکی را سره وصل شوی. سلام ستړی مشه، خبرونه ته خرخ له.
سلام علیکم عبد الرحمن د وردګ ولایت سید اباد ولسوالۍ تنګینه.
حبیب رحمان ستړی مشه، خبرونه ته خرخ له. ورور
بخیر اوسه، ژوندای اوسه.
مهربانی.
موضوع په کوم موضوع غږیږي تاسو؟
موضوع د صحرایي محکمو او همداراز په عدلي او قضایي بنسټونو کې څه ستونزې موجودې دي چې بالاخره افغان مېرمنې چې دوی ستونزو سره مخامخ دي نشي کولای چې هغې ته مراجعه وکړي او په یو شکل دغه ډول محکمې هغه که په محلي کچه وي هغه رامنځته کېږي او په یو شکل انتقادونه موجود دي. په همدې موضوع باندې نن غږیږو.
ځکه صحرایي محکمې خو لکه کوم هر شی چې کوم ښځو ته کوم حقوق اسلام ورکړي باید اسلام په رڼا کې هره محکمه په هر ځای کې وشي، ځکه چې صحرایي محکمه چې ده دا بیخي ناروا کار دی. یو نفر هلته یو قصاص کا مثال یوه ګناه وکا یوه ښځه ګناه وکا هلته صحرایي محکمه کې وي باید قاضي پیسره پرې وکا قاضی باید قاضی د پیسره نه باید اجرات وشي. دا نه چې په هر کلي کې په کور کې ښځه یا نر رونیسي به صحرایي محکمه یې کا.
بله پښتنه خونه لری؟
نه پښتنه نه.
ډیره مننه حبیب رحمان و له وردګو نه تماس نیولی و. قسم اوریدونکو د اونۍ په جریان کې کومه شمیره چې فعاله وي تاسو هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي 0909-799-006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعاله وي کولی شي په دې شمیره راسره تماس ونیسئ. یو بل اوریدونکی وصل شوی، سلام ستړي مشئ. مخکې له دې چې خبرې وکړي وبخې راډیو مو بند کړي. ورور مخکې له دې چې خبرې وکړي راډیو دې بند کړه ځکه ستاسو آواز نه کاس کی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړئ کله چې موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ. بل دا چې که چېرته راډیو مو چالانه وي نو نشئ کولای زموږ خبرې هم په سم شکل واورئ، موږ ستاسو خبرې نشئ اوریدلی. یو بل تماس لرو. سلام ستړي مشئ. بلې سلام ستړي. وعلیکم السلام. خبرونه ته خراغلی. مننه. کور ودان لکم زینه متماس نیولای مهرباني وکي.
نو غوړي چې تماس نیولای دا خاوره ما موضوع خاطر مې څه خبرې کوي.
مهرباني وکي لکه کلوړ وغه کې کې आवाज مو ډېر ټیټ راځي.
आवाज کې څه دې موضوع خو تاسو دې تاسو دې سرایت مو کوم خاطر ده؟
بله.
نو یو سړی چې ګناه وکړي نو خصوصي شی په قرآن کې ورته لیکلي نو ما هغه کار به ورسره کوي که څرنګه؟
بلې
قرآن پاک کې څه شی لیکلي دي له ګناهګار سره خو به ما هغه کوي که به څه کوي؟
بلې 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 صحیح شو. ستاسو پوښتنه هم واخیستله. جعفری صاحب به ورته ځواب ووایي.
زیاد خوب نداشتیم امی برادر قطع واسه میشد
گفتن که وقتی کس که گناه میکنن دیگه مطابق به مو قرآن باید جزا برش داده شود امی هدفش گفتن که نمی سوال بفرمایید.
بله ما با احترام به نظریات همه ایمان بر آقای عبدالرحمن بسیار نظر خوبی داشتن. برداشت های ممی بود که به هیچ وجه ای تبهش هایی که در خود سرانه انجام میشه را قبول نداشتن. ما در جواب برادرمان ما تلفن دوم عرض میکنم. بله بدون شک ما مسلمان هستیم، تابع دستورات قرآن که از ازل تا ابد یعنی هست، ولی میخواییم ای را فراموش نکنیم که ما بیاد بیاریم که خانومی مراجعه کرد، باردار بود در دوره پیغمبر، ما خواندیم ایره دیگه، که گفت ما به اصطلاح رابطه نامشروع داشتیم، این عمل زنا انجام شدم. پیغمبر ایره رد کرد و ای گفت برو تا به اصطلاح و باردار هستم. طفل از این وقتی به دنیا آمد باز رفت پیش پیغمبر گفت مرا مجازات کن و باز پیغمبر گفت برو تا طفلت دندان در بیاره و نان خورده بتانه. بالاخره و این خانم حالا خودش از آوجدان داشت هر قسمی بود، اما بارها پیغمبر ایره فکر میکنم سه بار بخشید، یعنی رد کرد که برو شاید این خانم خودش بخوای از این رفتار خود شرمنده شده، اینمی کافی است. اما در نهایت خانم برگشت، او میخواست خود رو تطهیر بکنه و مو عقیدهی که به اسلام داشت. اما خود اینمی ما با این که عالم دین نیستم اما به عنوان یک زن افغان به عنوان افعال حقوق زن مطالعه کردیم، خود بحث سنگسار در دوره پیغمبر اسلام از خود شیوه روش حد داشته. برادر بزرگوار که حالا صحبت کردین شما طبق دین، اما ما میخواییم ایره بگیم که کدام یک از این عالم نماهای فعلا میتونه مثل پیغمبر رفتار بکنه، عدالت را رعایت کنه.
ما در بیشتر در اکثر اینمی رفتارهای خودسرانه ضد انسانی میبینیم همیشه زن قربانی هست، مردی اونجا وجود نداره. و وقتی ما امروز نظام جمهوری اسلامی افغانستان را داریم، ما قانون اساسی داریم، ما قانون جزا داریم، ما قانون منع خشونت علیه زنان داریم، ما باید طبق و محکمه ثلاثه را داریم در افغانستان. ما باید برای تأمین عدالت به محاکم مراجعه کنیم و ما به عنوان شهروندان افغانستان، به عنوان انسانها، به هیچ وجه ای خودسری ها را از آدرس اسلام نمیپذیریم، چرا که ما بارها شاهد بودیم که در این نوع رفتارهای توحش آمیز رفتارهای سلیقه‌ای وجود داشته، کینه و نفرت و کدورت ها، بحث تهمت و بهتان وجود داشته و او کسی که می فتوای سنگسار رو میده او اصلا عالم نبوده، او اصلا اطلاعات دینی نداشته، او اصلا درس و حوزه دینی را مطالعه نکرده. پس اینجا ما هیچ عدالت را که تطبیق نکردیم، هیچ ما آمدیم حقوق انسانی و بشری و مسلمانی یک انسان را نقض کردیم و زیر پا کردیم. و ما چطور توقع داریم که اینمی زنی که مورد این رفتار توحش آمیز قرار میگیره ای بتونه یک مادر خوب باشه، یک طفل خوب را تربیت کنه برای افغانستان؟ یا وقتی من زن این تهنه ها را میبینم، من چطور میتونم به مرد سرزمینم من اعتماد بکنم؟ ما چطور میتونم پسری را تربیت کنم که به حقوق زنان من حیث انسان احترام بگذاره؟ پس لذا ما اگر بیاییم یک بازنگری را هم به عقب نگاه کنیم، امروز ما عربستان سعودی را میبینیم، جایی هست که جغرافیایی که اسلام از اونجا برخواسته. ما حداقل در یک سال اخیر میبینیم که بحث آزادی زنان، بحث حق رأی، بحث درایو، بحثی که اونا تذکره عکسدار بگیرن، و حتی چند روز پیش رو ما دیدیم که اینا در استادیوم های ورزشی با مردان رفتن حاضر شدن و چند روز پیش مسابقه دویش را زنان عربستانی برگزار کردن، و حتی روی از امروز در و چندین دو وزیر بانو در عربستان گماشته شدن، و حتی تصمیم در این روزها ای هست که میخواین بحث پوشیدن حجاب را در عربستان سعودی به زنا بتونه خودشان تصمیم بگیرن آزادانه که چه نوع لباس و حجابی را انتخاب کنن، آیا حجاب بکنن یا نکنن بپوشن. من میخواییم به این بگم که ما در حال پیشرفت هستیم، ما مسلمان هستیم، به دین ما افتخار میکنیم، اما بیاییم همین اسلامیت من را، مسلمان بودن من را طبق پیشرفت و آن پیشرفتی که دنیا داره و آنچه که روز میطلبه، آنچه که روز می طلب ما خود را با او عیار کنیم، و ما پی از این هستیم که بله دینمان را، سنت های پیغمبرم را حفظ کنیم، اما به عنوان یک مسلمان واقعی، نه مسلمان نوا، مسلمان نما. ما می خواهیم از برادرمان که حتما تغییراتی که در عربستان سعودی صورت گرفته را یک بار مطالعه کنن، به خاطر که چرا ما هنوز از رفتار اونها داریم پیروی میکنیم، به خاطر که اونجا میگه مأمن اسلام هست، به او خاطر. لذا بازم میخواییم در بین گفته های خود بگم که فراموش نکنیم فرخنده را، در قلب کابل، در پایتخت افغانستان، او را زنده زنده با سنگ بر سرش کوبیدن، آتش زدن، ولی در نهایت حتی عدالت برای فرخنده در افغانستان، در کابل تطبیق نشد. ما چه توقعی داریم که در دورترین قریه افغانستان برای زن افغانی که او مورد خشونت، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، گوش و بینی از او بریده شده باشه، ما بگیم که او عدالت در بالای از او تطبیق شده؟ مطمئنن تا ساختارها این رقم باشه، سلیقه‌ای، تا سنت ها حاکم باشه، تا متاسفانه جنگ در کشور ما حاکم باشه، ما این وضعیت تلخ رو داریم تجربه میکنیم. بله. و سال 96 نسبت به سال 95 8% آمار خشونت ها علیه زنان متاسفانه افزایش پیدا کرده.
بله. قدر منوریدون کو 0-9-6-9-0-0 شپکش میره دونه پجیرین که فعالوی خانم جعفری افتی که ما شما روز یک شنبه است، امروز دیروز یک خانم از پروان زنگ زده بودن و در رابطه با گفتن که ما زیاد گفتیم که ارگان های عدلی و قضایی مشکلات خود را دارن اما نتیجهش هیچ، و شکایت خود را داشتن. به هر حال این موضوعی است که پس برش بر میگردیم. مسئله اعتماد نهادهای عدلی و قضایی را هم شما برش اشاره کردین. یک تماس داریم. بله سلام، ستدی میشه لکم زینا متماس نیوله. سلام، خبرونه تخر اغلی میربانی. میربانی اوکی، خبری اوکی؟ خواه فکر کم دوی خبری نکی. په هر حال بلې سلام کسما غاوري مهرباني وکي خبرې وکي.
السلام علیکم زدران صاحب.
وعلیکم السلام خبرونه ته خرغ لیور.
زما یو نظر دی او پښتنه می داده چې تر اوسه پوری د پرهندی کتلینو تتا عملی سزا ورکړل شوې ده او کنه بل د خوځو د حقوقو لپاره به مددي ټولنه رسنۍ او څوک خدمت وکړي.
مننه ورور کور ودان. یو بل تماس هم لرو دوی به امر واخلو. سلام ستړي مشه مهرباني. وعلیکم السلام خبرونه ته خرغلی.
ژوند د واړو مهرباني وکړئ خبر دا د هغه په تبات نه خبره کوله دا خورګې چې اوس غږیږي او د اسلام دا وم مسلمان یم او د اسلام نه خبره یم. دا اسلام سره هم د دې مخکې خبره وکړه چې مونږ د ښځو حقوقو نه د یو نقطې کو چې هغه څنګه ده داسې د قرآن حدود لري کې د اسلام کې شک ده نو دا سره هم بیا ځان مسلمان ګڼي یو مې دا پوښتنه ده او دومره پوښتنه دا دې نه کومه چې رقم والے حقوق خواہ دی خدا جل جلالہ تو ایسے قرآن کی درگڑی کور کی کہنا عزت بدی خوندی ابرو بدی خوندی صبر و قابل بخارو کی تو کچھ تک نہ کی خپل الفاظ خپل عزت خاور لاندې کوي هغه نه غوښتل چې تاسو په کور کې خدای رسېږي تاسو نړونه تاسو ورونه درته غټي
تاسو په
وقناعت نه کوي باندې راوتلې
مننه ورور تاسو پښتنه مو واخیستلې بفرمایین.
امین سوال برادر من در به خورده بر ما بیشتر واضح کن مسئله شون خوب نداشتم.
سوال
نظرشون چی بود برادر؟ تلفن آخر.
تلفن آخر
بله.
خب یا مسئله گفتن مسئله سنگسار اشاره کردن گفتن که مود اسلام است و وقتی که شما این موضوع را سریزی هم بحث داشتن موضوع دوم گفتن حقوق که در اسلام گفته شده یعنی بر زنا تعیین شده و اسلام بر شما حقوق داده و زن باید در خانه باشه و به می مسئله سر
داشتیم. بله. ما اول تشکر میکنم از این برادرای ما که اینمی مسئله برشان مهم هستن که رادیو شما رو میشنون و زنگ میزنن. ما واقعا باید تشکر کنیم که اینمی آزادی بیان و فراوانی رسانه ها را در افغانستان داریم. سپاسمندیم از شما با این برنامه ایتان. من میخواییم اول بمی در جواب برادرم بگم که همسر حضرت محمد صلی الله پیغمبر ما حضرت خدیجه تجارت پیشه بودن. خب تجارت را نمیشه از درون خانه انجام بدیم. مطمئنن اینها در سفر می رفتن، با مردان می نشستن و بعد در دوره جنگ ها و جهاد پیغمبر زنان اگر شمشیر بر دست نداشتن اما با مردان در پشت جبهه های جنگ بودن، زخمی ها را تداوی می کردن، برای اونها قضا می دادن و همیشه سهم گرفتن. و حضرت عایشه از جمله شاگردان و مریدان پیغمبر بودن، هرچه را که پیغمبر به اینها آموزش می دادن و بعد ای می رفتن انتقال می دادن به بقیه زنان و دختران جوان. بیاییم عمیق تر مطالعه کنیم اسلام را و هم ای را فراموش نکنیم. گفتم که ما رو به پیشرفت هستیم، ما بیاییم ترقی و پیشرفت را هم بپذیریم اما دینمان را هم بر اساس نیاز روز باید تفسیر بکنیم. ما میخواییم امی برادر را بگم خدای آن روز را نیاره. آیا وجدان خود تحمل میکنه که از خانواده تو را به تو تهمت و بهتان به جای اینکه به محکمه مراجعه کنیم اما بیاین عده خود سر بخواین حتی از روی دشمنی ایرو مورد سنگسار قرار بدن؟ یک کار غیر انسانی، ضد انسانی و توخش‌آمیز است. ما به عنوان زنان افغانستان و زن مسلمان نمیپذیریم هم این موارد را، به خاطری که ما نظام داریم، ما قانون اساسی داریم، ما قانون جزا داریم، ما قانون منع خشونت علیه زنان را داریم که تمام اینا گرفته شده از شریعت اسلام. پس قانون ما در تضاد با اسلام نیست. پس ما میخواییم اینمی قوانین اجرا شود تا افغانستان دیگه سرخط گوش و بینی بریدن ها و سنگسرها در سطح دنیا نباشد. بله. و تا زمانی که زن افغانستانی را به دیده انسان نبینن و از توانایی از او برای شکل گرفتن صلح، امنیت، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی استفاده نشود و دیدگاه ما همی باشد که زن فقط توی خانه باشد، در خانه باشد، زنی که خودش اگر قبول داره ما مشکل نداریم اما زنی دیگه است که توانایی داره برای کشور میتونه مفید باشه، تا از این توانایی ها استفاده نشه ما روی آرامش، روی امنیت را نخواهیم دید متاسفانه.
بله. جعفری صاحب یکونیم دقیقه وقت داریم. دو بله. سوال بود. آها. اگر کتابرشان بپردازیم.
بله در قسمت خانومی را که گفتین به محکمه اعتماد ندارن.
بله مسئله دو سوال که شنونده ما داشتن.
بله.
گفتن یک بحث فرخنده را گفت که قاتلینش میگه. بله. که مجازات شده و کیها میگه میتونن که زیاد مؤثر باشه. بله. در رابطه
قاتلین فرخنده با اون مبنای واقعی و عدالت حتی ما میگم اسلامی و طبق قانون و مجازات افغانستان، قوانین نافذه افغانستان، اینها مجازات نشدن. بمیره بپذیریم عدالت نقض شد در قسمت فرخنده. و اما در مورد دسترسی به عدالت، از من زن و شما مرد تا حکومت، تا نهادهای قضایی، تا رسانه‌ها، تا جامعه بین المللی، همه ما دخیل هستیم که بیاییم از حقوق انسانی زنان دفاع بکنیم و کمک هم دیگر بکنیم که اگر مشکلی پیش آمد ما به نهادهای قضایی عدلی مراجعه کنیم. و جناب لوئیس فارامبرال افغانستان اگر صدای ما را میشنوند، اینها هم باید بازنگری کلانی در کارکردهای نهاد خودشان داشته باشند.
بله لیلا جعفری خود برخی فعال تسلیر من نچه
تشکر، زنده
باشید. قدر من اوریدون کلو تاسو هم منه نکوم 0 و 9 و 7 و 9 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و تلاس پارم دخته پامان.